درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې درسي ټولګي 19 پروګرام او د ازادي رادیو میلما پروګرام اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر نن یکشنبه په ټولنیزه ایکس شبکه کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې افغانستان له بحراني وضعیت سره مخ دی، له ایران او پاکستان څخه راستنه شوې کورنۍ له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خبر زیاتوي چې یو ان ایچ سی آر اداره د ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې کوي، خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده. یو ان ایچ سی آر وایي سږکال 1.4 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دې کې 1 میلیون کسان له ایران اخراج او په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته ستنه شوي دي. خبر زیاتوي چې له پاکستان څخه هم د کډوالو د ستنولو لړۍ په اپریل میاشت کې ګړندۍ شوه، او په دغې میاشت کې له پاکستان څخه 150,000 کسان افغانستان ته ستانه شول. یو ان ایچ سی آر وایي د مارچ د 6 راهیسې 6,000 کسان افغانستان ته راغلي دي، چې په دوی کې 3,500,000 کسان ډیپورت یا اخراج شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو ویلي دي چې پاکستان به راتلونکي اونۍ د یو شمیر افغان ډلو کوربه وي. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15 او 16 به پاکستان د طالبانو د دوو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي دي چې د طالبانو دوو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تعصب څرګند کړی دی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبریالانو لیکلي دي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي دي چې د لید کاتو په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوی او هدف یې اعتماد جوړونه عنوان شوی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تروسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. لو اوکراینا رسیدلی خبرونه وایي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سبا ته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره خپل لیدنې مخکې په ختیځ جبهه کې د خپلو ځواکونو د پرمختګ ادعا وکړه. ټاکل شوی ده چې زلنسکی به سبا ته په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د جنگ په اړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا وروسته لدی چې د امریکا ولسمشر د اگست په 14 په الاسکا کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په هکله خبرې وکړې. او اسرائیلو اعلان کړی دی چې د غزې له جګړې ییزو سیمو څخه فلسطینیان د دغې تړانګي جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړ. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي دي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغې طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر زیات جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر یزرائیل کاتس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو په سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې یې ویلي دي چې دا طرحه یې تایید کړې ده. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
او زموږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو لاس دی ولسم ټولګي و شپږم لوست. په تېر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاس جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادواري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاسې درس به درته 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. نمړې درنا نقش په زیایي ترکیب کې وایو، رڼا چې د هغه د انرژي سرچینه ده چې درنا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر درنا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړوي لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډیر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسې چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، دا د لمر رڼا د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکویډ غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تره ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي، بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده. د رڼا د خوموول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي، ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي، چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې د دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونو چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي، چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي، چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي، ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېری اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شي شوه وکړي خپل عملیه تعامل سره ورسی هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کیږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومی چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل ځایي ترکیب باندې اثر تر سوالي سي. او دغه د تودو او بيدیاي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیات شي کوي سر تر سي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات د سلیدلې اوسئ چې دوی چی شي دی مطلب یعنی کومه ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورته رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عمل عوامل مش په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې نه په ژوند کې سم څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه المر دي. یعنی کله چې نباتات یا الجان د المر درنا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد آماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دوی مصرفونکي درې مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند شي کو د په واسطه مخته وکړي. کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموماً موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د موږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړی شي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي. او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ او سیعتمن بیست شراغ لاست دو لسم تولگی و شپرم لوسته لنورز الوست کی مجاو تاسی رازو جنیتیکی بی نظمیانی و ایو چی پتی الوست کی مجاو تاسی میوتیشنونه دولونه و پیجندله چی میوتیشن سشی تول که دی هم دارنگا څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې وو جین میوټیشن و یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې وو په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کوم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کوم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو تر شته یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږ مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده. یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې پکې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپیو پر ځای چې کیږي درې ورځې، او دوی چې دی په دوو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي، یعنې دوی کوچنی قد لري، مخې چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري. مثال اول د دوی ذهني پرمختیا چې ده، یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي، زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان، او روغتیایي ستونزې کې چې دوی دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ یي. د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلای سو، د هغه د پاره مخکې له زیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو، یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظه مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې رامنځته کیږي، هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي، یعنی دغه بېنظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي، مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې هغه څه کېږي ډېرېږي، چې هغه ښځې چې 45 کال عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو، یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي، چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په پښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې کچیر موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دی کوچنی قد لري او د یو سلو سلویشت سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي، او یا هم تر هغه ټیټي، د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی، یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزوم په دغو شوزو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه شیز چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نور بدلون لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جنټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي، چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی لړ لوړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالی پکې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اې مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اې یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراس یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي این اې او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تشپارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کې معلومیږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستر زی دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت دی یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغیو وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر لومړۍ پوښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړئ او اخرنی پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي ملمه
احمد شبرم سلامونه نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي ادبیاتو ته کار کړي او لا ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو دا ملمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی ډاکټر صاحب وردګ مننه چې زموږ بلنه مو منلی
مننه تاسو نه
تاسو په خوانی چکسل واقع کې طب لوستي دا کوم کلونه
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسل واقع کې وم اولته مې عمومي طب ولوسته خلاص مې کا او ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ترغلایم
ل طب سره مو جوړه و چې دا څنګه مو انتخاب کړ او کنه شرایط هم دي بل
او ټپ سره مې ډیره جوړه و زه وړ ماشوم چې دغه د نور ماشومان او سترګې مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري غریبان او ناروغان په افغانستان کې په کابل کې نو وختل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه د ډاکټرانو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوه زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماتب خوښي ده
یعنی تاسو د سترګو ته بلبسته
نه ما عمومي طب
ولوسته او بخشه او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
تاسو د ماشومانو په سترګو کې یو هغه یو شی و چې د سمراستې ته اړتیا و یو هیله من و دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي د ناروغ و د غریب و او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم او دو لسم په عربي شوانځی کې لوستای دی یا مکتب عسکري کې او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډیر لوی چلنج و د موږ دپاره او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده څنګه و یعنی که څام تاسو خود چیلنج خبره یاد کړه سخت وختونه و هغه په پیل کې
سخت و مثلا یو هغه وخت چې اوله میدان هوایی تراغلو ریل سیشن ته بیا جونه و الکان به لاس پلاس یا سر تاویدل یا بل بیمه چی کول ده این مهدی پار پام محضر که یو نوی و جالب خبره و او بل بیا موږ ټول شپه په ریل کې سفر وکاو وکی هم و او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله بې موږ ته به ثبت نه کوه یا داسې یو خاطرې یو چلنجونه دي یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وي بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی یو بله ژبه په بل محیط کې نو ډېر لوی سخت و دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو و موږ شپه ورځ درس وې نو او بیا چې طب ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و نو د هغوی په مابین کې کینولو موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لاس نشته تناجبه کې بلاتو یو څه اساسات مزده کړی وو او بل دي مسلکی د نگانه هم ډیر ضعیف وو لکه بیولوژی او جنټیک او فیزیولوژي د دوی دلته په دولسم سنف کې لاسم ګولسم کې ویلي دي نو د مسلکی د نگانه هم وروسته پاتې وی باید شپه ورځ کوشش کړای وای چې هم مسلکی مو ځان رسولای وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهیدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب وه ده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سری ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا disappointment و disappointment پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما و نشوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساساتی و چې هلته ما ته پیدا شو.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نه کم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ماته اجازه په همغه وخت کې نه را کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه مې چې انرژي و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نه اجازه نلري دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړی دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نو وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نشوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني تراشو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشي کوله؟
او د اساس ما هیده خودلته مستر نور افغانان هم او آلمانان هم او
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت کړه په دولتي ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده کړه او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دې ترڅنګ موږ یې چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. د دې ادغام معنی نه کوي لا بعد امر ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کو یا د معنی کوي. نه هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې او زه خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو هغه باید د لاس ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدغه ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بعده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبر.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو څه ده هم د سم کتابونه نشته چې ځینی کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنوي هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدار هي موضوع ته تاسو اشاره وکړیتم شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو ما به د افغانستان ادبي درسي نصاب د مکتبونو راوړل هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبیه هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری که فوتوکاپی که بیا یه وقت موگ ده فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه موگ را منسته کردی دی یا مو پراختیا ور کردی ده ده دسه د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي شمیر څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړی وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 دا دی بیلابیلو ژبو کتابونه دی د بیلابیلو برخو رشتو په حق لدی د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به یي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو غوښتل چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړی؟
او هغه ډیر خوشاله دی هغه ډیر خوشاله دی خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو یا دا چې تکمیل شو ایدیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو ده یو خبره ده. بل موږ دسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیا اومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخې ته راشم له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوی یست دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بون ته راغلم بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله. یعنې ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسۍ په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال دا دی چې د هغې په وخت کې دویچویل تا دی مو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغون خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چه پا افغانستان جوره که یو اندک شای با جوریدن دوی بدخ براول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و میرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی اغول کلا چه افغانستان که ده ناتو چه بمونه استعمال کری دی پدو که یورانیم کار شوه ده ده و پا افغانستان پا خصوصا پا جنوبی سیمو که ده ما شما نوتا سرطان دیریگی ده یو دستی تیره نوه و زه ورغلم ځکه چې ما د تی وی د نگانه دي سره علاقه وا او یو راپور می پجور کا او خبر می کا په ویب سایت کې د دویچه ویله تو راځي با چې زراغلم دا راپور نو وا بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلای دی وای نه دا خو دقیق نو وا او ارقام نو تحقیق نو د سیده والا دا خو یو نظر وا دی موږ لیکلای دی چې فلانای نفر دغه سی او تحقیق کړی دی یا نظر لري او د سونډه جوړه کړی و او موږ بل څوک بل نظر دی بیا خپور کو کنه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو نه نه ته په نور خبرو سی مګر زه بس دغه باید نشر نشي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغام باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دادی سي هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دې څومره مهم انسان دی له سیاسي پلاوه له اجتماعي پلاوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی. دا درست خبره ده خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په حقل د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه و هدف میدیدونم. زه نه ویم چې دغه تحقیق یا دا ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړه چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه ده و شو ده افتتاح شو ده و شو ده و شو د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی، ده یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم به بیرته راووزو. ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سي یو ارمان مو دا اوسې لته به لري شوي، دغه د کلونه تیر شول لته به لري پاته شوي، اوس څنګه اوس مو په زړه کې را تېرېږي چې کاشکې لته سره وای.
نه نو ژوند د سدې ځنې شیان چې سره یو هیله لري یو ارمان لري یعنی ته پلان جوړوي یعنی ته کار کوي یا نه کوي نو سړی باید یو وخت د خبرو